د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبري مجلې په پیل کې په موکړې خبرونو ته د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنۍ چارو د وزیر گرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوای افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له ښودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمیشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړه شوې وه وویل د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکي درمل په مناسبه بیا افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوي دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپله ډېره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د روانې سلوغې میاشتې له شلمې نیټې څخه عملي شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي. د ازادۍ رادیو د ایران د څانګې رادیو فردا د راپور له مخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لومړی د دې حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحدو ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانس، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیرلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکراینی مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپل ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستي. د په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشتوالي له کبله تپه تیاره ده او د روسیې حملې لا هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د سوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نکړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په باوري چې تر بیګانې شپې پورې هم د افغانستان یو شمېر لوی لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې وي. د اړه په یو راپور کې به واورئ چې د چاپیریال د پاکوالي د ساتنې لپاره خلک باید له کوم ډول سونګ توکو کار واخلي.
یو راتم نویات ته چې دوی هغلته مخکې دی نه چې سونګ ته اماده شي، مضره مواد په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي.
له یو متخصص ډاکټر سره په مرکه کې پر دې خبرې کوو چې د سړو پر مهال خلک باید کوم کارونه وکړي چې ناروغه نشي.
بهتره ده چې د کوټې محیط ګرم شي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود دی که نه یې، دغه هغه تور پسې سړی خوراک کې ونه کړي.
افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو د اروپایي متحدانو غبرګونونه پارولي دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې څلرمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابره ده. د خبرونه از احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنې واورې ورېدلې، ډیری لویې لارې له هم د خلکو او موټرو پر مخ بندې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون راپور ورکړ چې د سالنګ د لویې لارې په ګډون د هیواد ځینې کوچني او لوی سړکونه د وروستیو واورو د ورېدو او توپانونو له کبله په موقت ډول تړل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې په سالنګونو کې له چهارشنبې ورځې راهیسې تر بیګانې شپې پورې د درنو واورو د ورېدو له کبله دا لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ښاغلي حقشناس په وینا د پنجشنبې په ورځ د سالنګ په دوشخ سیمه کې د واورو د ورېدو، توپان او د واورو د ښویېدو په نتیجه کې یو هوټل او څو دوکانونه تر واورو لاندې شوي دي. نوموړی زیاتوي په بامیان، دایکندي، غور، بدخشان، هرات او غزنی ولایتونو کې هم ځینې لارې د تیزې واورې د ورښت او توپانونو له کبله په موقت ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. ښاغلی حقشناس وایي چې د هوا له ښه کېدو سره به له دې لویو لارو د واورو د پاکولو چارې پیل او لارې به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان د پرونۍ ورځې په ترڅ کې په سالنګونو کې د واورو د ورېدو له کبله د دوو تنو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې مخکې د افغانستان کورنیو رسنیو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د وروستیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 30 ډیر کسان مړه شوي او له 300 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو مزی د پلخمري او کابل ترمنځ ساحه کې د سختو ورښتونو او توپانونو له کبله زیانمن شوی او اوس مهال په 12 ولایتونو کې د برېښنا بهیر پرې دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د برېښنا شرکت ټیمونه د سالنګ د لویې لارې د بندېدو له کبله منتظر دي چې حالت عادي شي او دوی دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د کابل او شاوخوا ولایتونو خلک د برېښنا د کمښت او نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي دوی مجبور شوي دي چې خپل کورونه د لرګیو، د ډبرو، د سکرو، تیلو، ډیزلو او د سونګ د نورو موادو په وسیله تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص وحیدالله صدقی وایي خلک باید د مضرو سونګ توکو پر ځای لرګي یا د ډبرو سکاره وسوځوي، خو ښاغلی صدقی د ډبرو په سکرو کې هم د هغه ډول سپارښتنه کوي چې فلټر شوي وي.
عام خلک که چېرته هڅه وکړي داسې سونګ توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې بلوط لرګي چې دي د سونګ مزره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته. اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغلته مخکې دی نه چې سونګ ته اماده شي، مزره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مزره مواد یې کم شي بیا هغه استول کیږي. که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلټر کیږدي، ډېر قیمت هم نه دي، یو څه د اوبو مصرف لري، برق دوی ولري، او کچیر تا وکوي شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزیغه تصفیه کی بیا غا موثر کیدای شي.
ښاغلی صادقی سپارښتنه کوي چې خلک د ټایرونو، پلاستیکي توکو او بوټونو په څیر مضر شیان نه سوځوي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او فعالان وایي وروستیو واورو او بارانونو د هوا او چاپیریال د پاکېدو هیلې زیاتې کړې دي، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د ناولو سونګ توکو کارول به چاپیریال بیرته ناولی کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم اوریدل، په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې درنه واوره شوې ده، سره له دې چې د واورې د وچکالۍ په لرې کولو کې هیلې راژوندۍ کړي، خو یو لړ ستونزې هم رامنځته کړي دي. سلطان محمد سرور د سړو له کبله د احتمالي ناروغیو په اړه د کوچنیانو له متخصص او د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی دی چې په دې سړه هوا کې خلک څنګه ځانونه او خپل کوچنیان له یخنۍ او ناروغیو وساتي.
ما مشوره دوه ته داده چې دوه مشکل سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه جلګري وسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو جلګري وسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې کې ترمومیتر موجود دی، کنه یې دوه هغه تور په چې سړی خولاب کیونه کې ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کې او یې هم یخ احساسونه کې. دومره خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیرته ځان کورنۍ سي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی سي، په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټيبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسيتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دا د ماشومانو ته دی یا توخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغه ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر د دې نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هغه ډول تاسو د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې آسان استعمال نکړي، او که چېرته استعمالوي ځل څه وخت استعمال کړي ټول ویخي د خو په وخت کې د بیخي نه استعمالوي. دا نظر را ده که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت کې استعمال کړي، دوی ویخي د ورځې لپاره د ګرمې کې چې کوټه د شپې لپاره ګرم او ساتل شي، او یا که بخاري کې استفاده درې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلای باید کېونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي، سر د خپې کله کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د مخه په خټو باندې کله کېږي چې داخل کوټې ته مغره نوځي، دود یا بخار نه نوځي. او بل د غاز د ډبې دي، د غاز ډبونه د تل په سره د موږ اوځوال په دغادي شکل باندې دی استفاده درې کېږي، کېدای شي د باندې کې خودل سي یو غاز یا بخاري لکه شکل لکه پیشرفته خدا کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټی ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لیو زینه بل زیته دفتن لار بند سي او ور درنه سي، موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي چې لري سخت اخني سره مخ مخ نسي؟
اول خدا به تر داسې په یخ هوا کې د تګرو تک محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د ډیر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل تزر انتقال شي. نو که چېرته احیانا د څو کې چې ډیر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي، نو بهتره دا ده چې مخکې سفر وکړي باید ځان باید خوب وپوښي، ا دې اقل درې یا څلور چې کلی باید ولري، درې چې خو باید څلور واغوندي په یخ هوا کې، اته اضافه کلی هم ځان سره ویسي، امکان لري در یخ کوم بغسر موجه سي موټر خراب سي کوم بل مشکل سره اضافي تدابير دوه شوي ته ډير مهم دي. یو د ټول ځان د پوخر لپاره او لټول مهم دي فو د پوخر لپاره ډير مهم شي ضروري شي خو دا دوه به خطر متوجي وسي سردونه مهم ده خو ډير ځات مهم نه ده. او بل مهم خبر ده چې پوز دې هم باید په نازک تسمال باندې پوزیشن دي یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم وپوخي. دسکش باید موجود دی که دسکش موجود نیست چه هر شی موجودی خلطی پلاسکی گرمی خلطی سود نانی خلطی پلاسک واچی از سنه خلطو که واچی البته دا پا دیمانه نیستانا دا غجه یخ دا لمن زی دا با نور وجود تر که چه دا راست اپا یخ سی و تور سی شنه سی نو دا دی سرد که سی وین لخته سی دا لخته که دا سی موضوع تلار سی سکتی مغزی وکی سرای او یا سکتی قلبی وکی سرای.
د کوچنیانو د ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. د دې راپورونو د اوریدو لپاره له احمد شبر سره ووسی.
له احمد تکل څخه مننه. د خبرونې نور مطالبو ته مخه کوو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړې هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې ژور کړی دی. په کونړ کې د اګست په یو دیرشمه زلزله شوې وه چې تر 2200 ډېر کسان پکې وژل شول او تر 3600 ډېر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې له امله شاوخوا 6200 کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسېدونکي په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمې واورو رنګ کړي دي
او ژوند په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکو مومن خان دی چې وای پنځم به شپې د جنوري په 22 مې واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې و. د جمعې په ورځ د جنوري په 22 ازادي راډیو ته وویل
بیګار باندې واوره شوې ده ډېره زیاته خیمه را لماتې کړې هم دي زر شوې ده کور نه ډېر د زول دي دا هغه د وځ د مکورن تطلی نه شو او ژوند په ټول حال په خیمو کې دي او پاس را باندې واوره وریږي حالات ډیر خراب دي. د جمی چې جمعني چې کم سامان دي دا شین ته ضرورت دي او واړم په تکلیف کې دي مشران خلک لرو بیماران لرو مونږ دلته امید کو چې دا چې خلک کیڅو چې مونږ دې کلی مونږ دې دارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلی یو اوسیدونکی ملک عبدالسماد هم ازادي راډیو ته وویل چې خځې ماشومان سپینګيري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
کمزور زنانا سنگیرو دیو وضع خراب دکتا چه خیمه دوله یو میتر یو نیم میتری ندوم رو آورا چیخ بلا بکر کیچه نی.
دو دوی بخبرات رووسا لکومی سیمه یا کلی ده انسانی تلفات و راپورونه ندی ورکل سوی. خو د طالبانو حکومت د ټولګټ وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښت ویلی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت واوري او باران لامل لږ تر لږه 14 کسان مرسوي یو شمیر کورونه نړیدلې او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو لامل بندې سوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف هم د زمي پراتک د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړای دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکسپانه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22 د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی ویلي چې سړې هوا زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپنا دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندې پاتې شوي خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د څښاک پاکې اوبه روغتیا او د تغذیې خدمات رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې خوندې ویجاړ شوي ترسونه دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوی او ډیر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي. په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپله ایکس پاڼه په بېلابېلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم له خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,00,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بېلابېلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2016 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونه او په بریتانیا کې خبرګونونه. ډونالد ترامپ ویلي دی چې د ناتو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ دی خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخوانی پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناتو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
موږ په واقعیت کې هیڅکله له دوی څخه څه نه دي غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 450 سرتیري د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپله ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی خبریالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوي حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته یې خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې، او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې، او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطې دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برتانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځلې له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي، بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ور ودانګل.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام طالبانو تر کنټرول لاندې برښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستانه د وارداتي برښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نوښته د دلوي په دوهمه په خپل اکسپرنا لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برښنا د 240 کیلو ولټه لیک لاین د پریکېدو له امله د کاپیسا، پنجشیر، کابل، پروان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي، خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو له امله د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوې او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچي ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دا وای د هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې له یو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. د بعد امرخه تل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دا یو جدي ستونزه ده. ډیری خلکو سکل د لرګیو د خستو توان درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوې دي.
خلق ډېر د مشکلات سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري د لرګو، داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغنه نوم سړی نه خبرېږي. یو مشکلات سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي او سره له دې چې هوا ډېره سړه شوې د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیې کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سږ کال د 9.4 میګاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزې ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ڈی پی وای چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا نامرو چاپریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهار شمې په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګارد معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه